ګرانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د یوې بلې خپرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشې شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې آیا دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنورۍ په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونه په وړاندې خبرګون نه دی خوله خوله دی مخکي د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي. طالبانو هم دارنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړی او دوی ته دی ملامت یې ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 2 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي وست دې وخت را رسیدلی چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساس ایښی دی. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د دپ باور وست د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز طرحه مطرح کړې وه او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلوونکی وي. ولاندی په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم لستون تر سره کړي.
مشکل سره مخ دي. پاکستان هغه اوس بل چا مینه کوسي په خپل سرپرانه لروسي
دي او بس نور ونه چې هغه دغه د منشن امنیتي کانفرنس کې د راټول شو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوي. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي د کوم پونتونونو نه چې سازمان منطق شوی دی، نو یو خدای دې چې کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دین وکوه او د محصلینو په څرګندونو مهم کړ. په ختیځ کې د هغه نجونو هیلې هم در سره شریکه وو چې له زده کړو پاتې
اوس چې ښوونځی شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس تمه او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ اتفاق رانښتو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له څرګندونو قبل د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ د دې خپرونې وروستۍ برخه ده.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې ده. د ازادۍ راډیو ده د خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل راهیسي دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی دی، خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې له دې هېواده ووزي، خو دلته په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پام وکړئ په دې اړه د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال له پایله د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خپور سوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوو اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوو اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14مې د جنوري تر 13مې پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش از خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخمخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتو سیمو پیخور او کوت تاو لارل دلاری همدو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په دیلا بیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنجای خار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مختوړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راول پنڈے چوبی سے افغانستان تے ڈیپورٹ کرنی مخکی دولت کی وہ اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکل سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چامینه کې اوسېږي، خپل سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه راتګ کړو بس
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,40,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 څلورم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوې دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د پاکستان څنګه شو خودونه مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دینی زده کړو ارزښت بېله شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خوني وکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یو ورخیزه او د وی ځانګړې فکری کړي زیږنده بولي او وایي چې د بیلابیلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشټوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکری ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکری موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکوونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدي لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې، مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکه نور لږ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ ځي د خپل نظام خبرې کوي او لکه د هغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي، دا په دې معنی چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کېږي چې ته چې تو راځو کې به تر راځي د دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بالاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل بنا، یعنی مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپین کوي او بالاخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپین وکړي او دغه نظام دپاره چې دی، یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبادي. نو دغه ستونزې زیات شوي دي او هر چېرته چې وګورئ، مثلا په پوهنتونونو کې، په خصوصي زده کړو کې، مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پر اساس خصوصي تکتورونه ټول هم دی پلاس کې دی، دا ټول سر سر کړی دی چې د دوی خوخه یې، چې د دوی د نظام په خوخه یې، او چې د دوی د نظام د بقا لپاره یې، چې د دوی د خپل شخصي مفادات لپاره یې، هغه په خلکو باندې تطبیق کوي، په استادانو تطبیق کوي، په شاګردانو تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار ترسره کیږي شاته به یو څه اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې یو فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دخوانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونو نه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، هماغې فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغې استادانو د غږ د اوچتوالي یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمي سیمینارونو لړۍ د پنجشنبې په ورځ پای ته رسېدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قرآن کریم او احادیثو پر بنسټ فکري، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پل تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینې اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ګڼې نجونې له ثانوي لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپلو هغه فاکلټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په دا کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو فرصتونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله ده، وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پرمخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی وو او د هغه لاره مو تعقیب کړې.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیره نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلېدو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبه په ورځ د فبروري په 15مه لازدی راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو تر څنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي، نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري. او که چیرته ورباندې بحث ونه شي او د حل لاره ورته پیدا نه شي، نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یوه محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوان و ما دختر و زن و خواستیم
سر مگو سوانان جونی و خزی غفتل چه خپل غک برده کرو، خو بدبخت نه هیچ سوگ زمو غک تقوک ننیسی لهم دی عمل مگ دانست ده و فرصت پتوگ گرو چوز مگ غک واری دلشی از مگ حقون و ترسیده نوشی او نریوال مقامات هم پا دیار خپل نظر ور کری
بین المللی داری مورد هم یک نظر داشته باشن.
دی مونیخ امنیتی ناست هر کال دی نریوال امنیت او نریوالو پالیسیو پاره د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړه نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لری کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پوځي چارواکي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرام شاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وژل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرام شاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرام شاه ته پی سي می سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوي. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یادې نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوي، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې تصدیق نشي کولی. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وه، سلور فوزیان وژل شوي، سلور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته یې وړلي. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلېدو دعوه کړې. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسه نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش پیدا وسلوالو زید هدفي عملیات شوي، چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنډاپور په شمول د اوو وسلوالو د وژنې دعوا کړې. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنډاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاسن نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ راستولې دي.
السلام علیکم، بسم الله محسن اهلم ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهلم ولایت ولسوالۍ کې فعال کړي وو او د سیم پی دغه ولې بند کړه او پر څه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی درس بیرته درس څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنګیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وغیاست دا پیغام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکان مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي، سړی نشي ورتلی. طالبانو څه همدغه غوښتنه ده چې د مکتوبونو میکرته ډیر کې چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي مننه یا چې بل میسیج سره کوم.
السلام علیکم، هیلې او احترامات.